په شرک خفي خو بنده په خپله پوهېدی شي، بل ته پته نه لګي، لیکن دلته خدا راغلی دی چې عبادت کوي زما او زما سره هیڅوک مشرک کوي. یعنی چې مخامخ څومره د شرک تور طریقې دي نو هغه ختمول پکار دي. دا هغه وخت ختمېدی شي چې کله داسې حکومت راشي، داسې خلکو له به الله تعالی حکومت ورکړي. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، چې څوک د دې نه پس هم کفر کوي، یعنی دین استابلش شو، هر ځای ته ورسېدو، اوس خلافت د دې مؤمنانو شو، که اوس چری خلافت نه وي نو بیا هم عمل کول مشکل وي، ګران وي، په ایمان باندې قائم اوسېدل ګران شي، لیکن که اوس خلافت هر طرف ته خور شي، مسلمانان سټیبل شي، هغوی ته خپل ځای میلاو شي، دین قائم شي او بیا هم څوک کفر کوي نو اولئک هم الفاسقون، نو دا خودی فاسقان، یعنی دا خلق د الله تعالی د حدونو نه بیا وته دي. دا خو بیا ډیره غټه سرکشي ده. که صحیح خلق وي نو دا به منلی وو، اوس خو په کار ده چې منلی وي. را روان آیت مونږ ته وایي چې که مونږ غواړو چې مونږ ته د الله تعالی رحم میلاو شي، په دنیا کې هم زمونږ رحم په کار دی او زمونږ یو کار هم نشي کېدی تر څو پورې چې د الله تعالی رحم نه وي په مونږ باندې، او په آخرت کې خو به جنت هم د الله تعالی په رحم باندې میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې جنت د الله تعالی رحمت دی، نو څنګه به میلاویږي؟ د هغې دپاره درې کارونه کول دي مونږ ته، نو بیا به هلته د جنت مستحق شي. لکه څنګه چې څوک په یو اداره کې داخله اخلي نو د هغې دپاره الیجیبلټی کتی شي، یعنی ستاسو سره دا هنر شته یا دا ډیګریانې د سره شته او که نه. دغه شان د الله د رحمت د مستحق کېدو دپاره که په تاسو کې دا صفتونه وي نو الله تعالی به په تاسو باندې رحمت نازل کړي، او که نه وي نو رحمت به نه وي. اولنی صفت و اقیم الصلاح، قائم کړئ منز، دا نسخه ورکړی شوې ده د الله تعالی د رحمت د حاصلولو دپاره. د دې نه بغیر به رحمت نه میلاویږي چې تر څو پورې منز نه وي قائم شوی. او د منز کول او قائمول دوه جدا خبرې دي. دا ما تاسو ته کړي وه. د قائمولو مطلب صرف منز کول نه دي، ځکه چې د هغې ټول شرطونه پوره کول وي، د وخت پابندي، ستاسو جامع، ستاسو د بدن صفائی او ټول ارکان په سنت طریقه باندې ادا کول، نو په قائمولو کې ټولې خبرې راځي، ټیک ده؟ نو مسلمانانو ته ویلی شو چې د الله تعالی وعده ستاسو سره ده، لیکن فی الحال تاسو مونځ قائم کړئ. او دویمه خبره دا چې وآتوا الزکاة، او زکات ورکوئ. نو اوس د زکات هم نظام قائمول دي چې زکات ورکړی شي. او دریمه خبره ده وأطیعوا الرسول، او اطاعت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا کار وو چې د منافقینو د پاره ډیر زیات ګران وو، او هغوی به وي چې ته مونږ له د خپل اطاعت حکم ولی راکوي، د الله تعالی اطاعت خو به مونږ وکړو او مونږ ستا اطاعت ولی وکړو. تاسو ګورئ چې په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره بار بار راغلی ده، او دا صرف په دې نه کېږي چې بنده وایي چې زه عاشق رسول یم، او د ناتون ویلو سره تاسو اطاعت گزار نشئ جوړېدی تر څو پورې چې بنده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول والا نشي جوړېدی، چې تر څو پورې هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ونه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل د دې خبرې ثبوت دی چې څوک واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول والوي. که چېرې مونږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت ګزارو کې شاملېدل غواړو، نو مونږ ته به د دې خبرې ثبوت ورکول وي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې څنګه لاړ شو، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه دی، او هغه څه فرمایلی دي، څه حکمونه یې مونږ له راکړي دي، د کومو خبرو نه یې مونږ منع کړي یو. په کار ده چې په هغې مونږ ځان پوه کړو او د هغوی اتباع وکړو، نو بیا هله اطاعت کېدی شي. نه مونږ د هغو ژوند پیژنو، نه راته دا پته ده چې هغه څه فرمایلی دي، او هغو چې څه فرمایلی دي نو زموږ په زړونو کې د هغې دپاره ځای نشته. د هغو فرمان مونږ ته ډېر ګران ښکاري، د هغې سره زموږ په زړونو کې تنګي پیدا کېږي او نه زموږ شوق دی، دا غی دا پورا کولو او نمون پوهیدل غواړو چې هغه سو فرمایلی دی زکه چې زمون خپل ژوند روان دی کنه کوچاره ته هسې سو ویل نو ټیک ده په یو غوږی واورو او په بل باندې اوزی نو دا اطاعت شو که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ نو دا غو سیرت وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث مبارک دی بخاری دی مسلم دی شپږ کتابونه دي هغې ته صحیح سته وایي هغه خو په کار ده چې مونږ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې څه فرمایلی دي او هغه صرف قتل نه دي بلکې په هغې عمل هم کول دي او په هغې باندې اعتراض مه کوئ په زړه کې لعلکم ترحمون ځکه چې په تاسو باندې رحم وشي نو دا کوئ ځکه چې په تاسو باندې رحم وشي او هله به په تاسو باندې رحم وشي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ندی کوي خیال هغه خلق چې چا کفر کړی دی چې هغوی عجز کول والدی په ځمکه کې دلته دا ندی ویلې شوی چې څوک یعنی هغوی به الله او د هغو دین را وغورځوي او هغوی به مخکې لاړ شي نو هغوی دې داسې سوچ نه کوي دا نن چې د مسلمانانو کوم حالت دی چې هغوی کمزوري دي هغوی چې قیدلی دي نو کفار دې دا سوچ نه کوي چې دوی به دغه شان وي دوی الله تعالی له شکست نه شي ورکولی دوی الله تعالی نه شي عجزه کولی الله تعالی نه شي بېوسه کولی دا د مسلمانانو دپاره یو زیری دی د مؤمنانو دپاره یو ورته د غلبې خوشخبري اورولی شوې وه او یو دا ویلی شو چې څوک دې دا خیال نه کوي چې دوی سو ډېر غټ طاقت والا جوړ شو په دنیا کې ډېر مخکې تلی دي نو اوس به دوی د دین له شکست ورکړي داسې نه شي کېدی وماواهم النار ولبئس المصير او د دوی ځای اور دی او دا بې شکه ډېر خراب ځای دی د اوسېدو بعضی وخت چې خلک د ځینې کسانو د یا د یو قوم حالات وویني او یا غیر مسلمانان ډیر په ترقۍ وویني نو هغوی ته داسې ښکاري چې اوس بس دغه هر څو دي او موږ چېرته بره نه شو تللی او د دوی به همیشه روب وي او دوی به همیشه اوچت وي نو موږ له د دوی سره ځان شاملول په کار دي نو داسې نه ده دوی الله تعالی له چېرته شکست نه شي ورکولی او الله تعالی چې کومې خبرې کړي دي نو داسې به کیږي او دا به ضرور داسې کیږي سوچي الله تعالی فرمایلی دي د دوی څه خیال دی چې د الله تعالی خبره به دوی شاته کړي یا رسته کړي دوی به دا خبره پوره کولو لور نه کړي نه اصل خبره دا نه ده بلکې خبره دا ده چې تاسو ایمان راوړئ او نیک عمل وکړئ او زمونږ بعضی وخت دا خیال وي چې که د بل په ملک کې خلافت قایمول وي نو د هغوی په ملک کې بمونه او دماکې وکړئ دهشتګردي وکړئ خودکشه حملې وکړئ او د دې سره به شاید زموږ خلافت قایم شي دین به خور شي او دا موږ د دین دپاره ډېر غټ خدمت کوو او قرآن سوایي قرآن وایي چې په خپل ځان باندې مخکې کار وکړئ خپل ایمان صحیح کړئ خپل عمل صحیح کړئ د دې سیزونو سره خلافت نه جوړیږي د دې سره ستاسو دین نه قایمېږي د دې سیزونو سره غلبه خلکو ته نه میلاوېږي ستاسو یره به لرې نه شي تاسو د ذلت نه نشئ وتی په داسې کارونو کولو باندې تاسو ته څه کول دي د هغې فارمیله درته وښیلی شوه تاسو کله داسې وکړئ نو تاسو داسې مه وایئ چې دوی به څه کوي دوی به څوک راغورځوي دوی به همیشه قایم او دایم وي او زموږ څوک چېرته اوري نه تاسو په خپله فارمیله باندې عمل کوئ نو بیا ګورئ چې الله تعالی خپله وعده څنګه پوره کوي الله تعالی له څوک شکست نشي ورکولی کو ډېر اوچت وي څوک د الله فیصلې څوک نشي بدلولی لیکن اصلي خبره دا ده چې تاسو څه کوئ د دې نه پس د استئذان آیت دی کوم چې مخکې مونږ ویلی وو هغه کور ته د ننوتو په باره کې چې وو چې کورونو ته به څنګه ننوځئ او اجازت به اخیستی شي او چې څوک بالکل اجنبي وي یعنی ناشنا وي نو هغوی به څنګه اجازت اخلي او په نن زمانه کې زموږ سره ډېر هرڅه دي سهولتونه دي چې د هغې په ذریعه باندې مونږ اجازه تغستی شو پخوا په زمانه کې چې به کله یو بنده دروازې ته ورسېدو نو اجازت پې اغستو او اوس ډېره اساني شوه نو ښه خبره دا وي چې بنده مخکې اجازت واخلي او بنده د دې خبرې نه بچ شي چې د چا کور ته څوک ورسي او بیا ورته کور واله وایي چې زه در سره نشم میلاوېدی بغیر د اجازه تغستون د چاکره د تلو اجازت نشته او کو خاون کور ترازی او یا بچی کور ترازی نو د خپو د ښکالو یا د ټوخېدو په وجه بنده خبرداری ورکولی شي چې زور روان یم، دا یو اطلاع ورکول وي کور والوله. اوس دلته چې په کور کې کوم دننه خلک اوسیږي نو آیا هغوی ته به هم اجازه اخیستل وي؟ نو د ابن عباس نه چا د دې آیت په باره کې تپوس وکړو، نو الله تعالی د پردې په درې وختونو کې د اجازه اخیستو په باره کې فرمایلې دي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایل چې الله ستر کول واله دی او ستر کول واله خوښوي. د هغوی د کورونو په دروازو به پردې نه وي. پخواني خلک ډیر غریب وو، هغوی د پردو خرچه نشوه برداشت کولی او نه به د هغوی په کورونو حجاب وو. نو بعضې وخت به اچانک د هغوی نوکر یا د هغوی زوی یا لور راغلل او هغه به د خپلې ښځې سره مشغول وو، یعنی دا خو د کور بنیان وو. لور زوی او یا نوکر به راغی او پرده به نه وه، هغه اوس د خپلې ښځې سره دی. نو دا د شرمېدو یوه خبره وه. نو ځکه الله تعالی د درې وختونو متعلق فرمایل او بیا الله تعالی د مسلمانانو حالتونه ښه کړل او هغوی پردې ولګولې. د هغوی بیا دا خیال شو چې اوس خو پردې ولګېدې، نو د اجازت اغستو ضرورت نشته. نو بیا وروسته خلق د دې په وجه ډیر پارام شو. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د شابی نه د دې آیت متعلق تپوس وکړو، نو هغوی چې دا آیت منسوخ شوی نه دی، یعنی دا آیت اوس هم په قرآن کې دی خو خلکو پی عمل پریښی دی. د خلکو دا خیال دی چې اوس په دې باندې د عمل کول ضرورت نشته، اوس حالات ښه دي، پردې لګېدلې دي، اوس څوک چاته نشي کتی. اوس په دې کې یو بله خبره هم راځي چې ځینو خلکو د دې آیت په باره کې دا ویلي وو چې دا آیت منسوخ شوی دی. ابن مسید او ابن جبیر دې آیت ته منسوخ ویلي دي. ابو قلابه وی چې دا آیت مستحب دی، واجب نه دی، کچری په دې عمل وکړی شي نو بهتره ده. بیا دا هم راغلی دی چې دا حکم مخکې واجب وو، په هغه وخت کې دروازې نه وې. کچری حالات داسې وي نو دا حکم بیا واجب دی، کچرته دوباره د چا داسې کورونه وي. ټیک ده، دغه شان مونږ ته پته لګي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضرت عمر رضی الله عنه پسې څوک ولېږل او چې کله هغه کس په هغو پسې لاړو نو هغه ودو دی د هغو خوا له لاړو، نو هغه وخت هغوی چې کاش الله تعالی داسې یو حکم نازل کړي چې دغه شان خلک نه راتلې. نن ورځ کې دروازې هم دي، جرندې او تالې هم دي، لیکن که څوک په دې احکاماتو باندې عمل کول شروع کړي نو هغو ته به اجر ضرور ملاویږي. نو دا په هغه احکاماتو کې دي چې خلکو دا پریخي دي او هغوی داسې کړي ده لکه دا آیت چې شته دی نه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې درې آیتونه داسې دي چې په هغې باندې خلکو عمل پریخي دی. یو دا آیت دی د استئذان او دویم آیت په سورة النساء کې دی. کله د میراث ته تقسیمولو په وخت کې وارثانو له هدایت ورکړی شو که د وراثت د تقسیمېدو په وخت کې څوک رشته دار راشي، هغه یتیم وي یا څوک غریب خلک راشي، نو هغوی له هم سونه سو ورکړئ، ځکه چې هغوی هم ولاړ دي ګوري، نو چېرته هغوی خفه نه شي. هغوی ولاړ دي او سور له ورنه کړی شي نو د هغوی زړونه به خفه شي. او دریم آیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د ټولو نه زیات عزت والا الله تعالی ته هغه کس دی چې څوک ډیر متقی وي او د الله تعالی نه یریدو والی وي. لیکن خلک عزت والا کس هغه چاته وایي چې چا سره ډیر مال او دولت وي، غټ کور وي وسره او ډیر سامانونه وي وکره، نو هغه خلکو ته عزت والا ښکاري. نو په دې دریو آیتونو باندې خلکو عمل پریښی دی او په ځینو خلکو باندې شیطان غالب راغی او د هغوی دا خیال وي چې دا آیتونه د عمل کولو دپاره نه دي. نو اوس په دا آیتونه مونږ وایو: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، په کار ده چې اجازت واخلي هغه خلک چې الذین ملکت، د چا چې ستاسو ښی لاس مالک دی. چې هر کله دا خبره راشي نو د دې مطلب وي غلام او وینځي، د چا چې تاسو مالکان یې، هغوی له پکار دي چې هغوی اجازت واخلي. اول والذین ملکت ایمانکم، او دویم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، او هغوی به هم اجازه تخلی چې هغوی لا بلوغت یعنی بالغیدو ته نه دی رسیدلی په تاسو کې. یعنی دو نمونه خلکو ته دلته ویلی شو چې هغوی به اجازه تخلی چې کله ستاسو طرف ته راځي، یو غلامان او وینځي وغیره دي، او دویم هغه ماشومان چې لا بالغ نه وي لکه واړو بچي چې ثلاث مرات درې ځله، یعنی په درې وختونو کې، په دې درې وختونو کې به دا کسان هم اجازه تخلی نو هله به راځي. اولنی کوم وخت دی؟ من قبل صلاة الفجر، د سحر د منځ نه مخکې. وحین تضعون ثیابکم من الظهیره، او چې کله تاسو جامې لری کړی وي د ماسپخین په وخت کې، یعنی د غرمې په وخت کې چې تاسو کله قیلوله کوئ اودو کېږئ په دغه وخت کې. نو دلته خو رواج نشته، خو په ځینې ملکونو کې خلک کور ته لاړ شي، ډوډۍ وخوري، بیا اودو شي، نو بیا آفس ته ځي. ومن بعد صلاة العشاء، او د ماسخوتن د مونځ نه پس. نو دا درې وختونه چې دي، په دې کې ضروري ده چې بچي، غلامان او وینځي دوی به د اجازت اغېستو نه بغیر نه داخليږي. د دې خبرې مطلب دا دی چې دوی په کور کې دي خو کمرې ته به نه راځي. دا درې وختونه څه دي؟ ثلاث عورات لکم، دا درې د پردې وختونه دي ستاسو، یعنی دا د پرایویسی وختونه دي، او په دې کې دي څوک نه راځي. ټیک ده؟ ځکه چې کیدی شي چې بنده د خپلو داسې شپو په جامو کې وي او هغه نه غواړي چې ما دې څوک ویني، یا ښځه خاوند په داسې سوکار کې مشغول دي چې څوک دې په دې وخت کې کمرې ته نه راننوځي. او په دې کې ډېر غټ حکمت دی، ځکه چې دا درې وختونه داسې دي چې په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی، او چې کله داسې حکم راغی نو بیا خلکو ته هم پته ولګېده چې په دې وختونو کې د خلکو راتلل منع شوي دي، نو هغوی هم په آرام شو. ګنی کو په بې خبرۍ کې څوک راشي نو ښځه خاوند به هم وشرمیږي، او چې څوک راشي نو هغه هم کشه شي. دا خو د غلام او وینځي د پاره شو. دغه شان واړو بچي دي، بعضې داسې سیزونه وي چې هغه د پردې وي، او که دا سیزونه هغوی ته ښکاره شي نو د هغوی په ذهن کې به دا خبره پرېوځي، او دا خبرې وروسته د هغوی د پاره ښه نه وي. د دې نه موږ ته پته لګي چې کله واړو یو داسې عمر ته ورسي چې هغوی پوهه شي نو د هغوی بستر هم جدا کول پکار وي، نو بیا به هغوی د داسې معاملاتو نه لرې وي. ګنی چې کوم خلک لوی بچی د ځان سره سملوي او هلته هر څو کېږي، نو په خپله سوچ کوي الله دې معاف کړي ځینې خبرې ماشومان واوري چې هغوی له نه وي اورېدل پکار، او بیا د مور او پلار هغه عزت نه کوي چې هغوی ته بیا وروسته داسې خبرې یادې وي. نو دا زمونږ د خپلې فائدې خبرې دي. نو داسې نه ده پکار چې بچی هر وخت دروازه کلاوهي او راځي او په منځ کې سملي، بلکې بچو ته دا ووایئ چې هغوی دروازه ناک کوي، یعنی ډبوي، خاص طور په دې درې وختونو کې. اوس که د ماسخوتن په وخت کې دا وخت خلک نه سملي، په کچن کې کار روزګار کوي، نو ظاهره ده دا وخت پکې نه شو. او که څوک په دې وخت کې ناپ یعنی قیلوله کوي، نو هلته به په دې وخت کې بیا اجازه تغستی شي. یو بچی دی او هغه د ماسخوتن د مونځ نه پس راځي، ځکه چې نن سبا واړو لیټ اودو کېږي، کله یو وړوکی راځي خبره کوي کله بل. ټیک ده؟ لاک یعنی جرندې دي، خو بیا هم داسې کیدی شي که چا دروازه نه وي لاک کړي. نو که دا خبرې وړو ته وښیلی شي نو بیا به ګرانه نه وي. د خوښې خبره اوس هم دا ده، د دې درې وختونو ذکر خاص طور ولې راغلی دی؟ ځکه چې انسان کور وي، په فرصت کې وي، پته نشته چې په څنګه حال کې دی. کیدی شي چې د ښځې سره مصروف وي او بیا ولامبي، او د سهار د مونځ دپاره تلل غواړي. د دې درې وختونو په باره کې ماشومانو تخیل پکار وي. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، د دې وختونو نه مخکې یا وروسته نه په تاسو او نه په هغوی باندې څه ګناه شته. د ګناه مطلب دا نه دی دلته چې که هغوی داسې وکړه نو ګناه یې وکړو. د دې مطلب دلته حرج دی، یعنی هیڅ حرج نشته. یعنی د دې درې وختونو علاوه که تاسو د یو بل سره څومره ځله میلاوېږئ نو میلاوېږئ، که څوک ځي یا راځي، که غلام یا وینځه ځي راځي، ظاهره ده د هغوی کارونه وي، کله صفایي کوي، کله سو کوي او کله سو. وافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی زینی په زینو باندې چکری لګوي، کله تاسو په هغوی پسې ځئ او کله هغوی راځي. نو که تاسو بار بار اجازه اخلئ نو بیا خو به ټوله ورځ اجازه اخیستل وي، نو د ټولو دپاره به ګرانه شي. او دلته دغه نوکرانو خبره نه ده، لکه نن سبا چې زموږ په کور کې څوک پخلی کوي یا ډرایوران دي، او بیا خلک وایي چې نه نه دا خو د کور بندیان دي، هیڅ خبره نه ده، د دومره مودې نه زموږ کره کار کوي، د هغوی خبره نه ده. غلام او وینزی دا جدا کیټیګوري ده، دوی زموږ غلامان او وینزی نه دي، ټیک ده؟ د دې سړو نوکرانو نه داسې پرده ده لکه څنګه چې د نامحرمه سړو نه پرده ده، لیکن اکثر داسې وي چې خلک په کورونو کې سړی نوکران ساتي، او چې څنګه یې ځان د خاوند په مخ کې سنبال کړی وي نو په دغه طریقه د هغوی په مخ کې هم ګرځي. نو دا ټیک کار نه دی، داسې نه شي کېدی او نه دي کول په کار، ټیک ده؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تاسو ټوله ورځ په یو بل باندې چکری لګوئ، په یو بل پسې ځئ راځئ، نو په دې کې هیڅ نشته سوای په دې دریو وختونو کې. ذالک یبین الله لکم آیاته، دغه شان الله تعالی بیانوي ستاسو دپاره آیات. الله تعالی دا آیاتونه تاسو ته ښه په واضحه طریقه سره بیانوي. ګورئ سبحان الله، الله تعالی څنګه نازکې خبرې هم زموږ د اسانتیا دپاره بیان کړې. دا سیزونه کیدی شي چې د چا ورته خیال هم نه وي، لیکن د دې نه پته لګي چې الله تعالی زموږ معاملاتو ته څومره په غور سره ګوري، چې دلته هم دوی ته تکلیف میلاو نه شي، او دلته هم چېرته دوی په سخته نه شي، او د ښځې د خاوند چې کوم خپل پرایویسي وي په هغې کې هم څوک خلل وانه چوي، او هغوی په دې یره وي چې های اوس به څوک راشي، اوس به څوک راشي، هسې نه چې بچی راشي. نه، چې کله هغوی ته خیلی شوي وي دا خبرې، نو هغوی به دروازه وهي، او که څوک ورله جواب ورنه کړي نو واپس ولاړ شي، او که بعضې وخت ماشومانو ته خیلی شي نو هغوی د ناک کولو سره راننوځي. نو داسې نه ده پکار، دروازه دې ووهي او اجازت دې وغواړي، او چې اجازت ورته میلاو شي نو هله دې راځي، او که جواب ورله ورنه کړی شي نو واپس دې شي. نو اجازت پکار ده چې واخلي، صرف اطلاع ورکول نه دي چې زه راغلم. والله علیم حکیم، الله ډیر علم والا او حکمت والا دی، هغه زموږ په ضرورتونو پوه دی، نو ځکه یې دا احکامات راکړی دي او په دې کې ډیر حکمتونه دي، ټیک ده؟ نو داسې نه دي ویل پکار چې ټیک ده زموږ بچی دي کنه، ټیک ده واړو دي کنه، موږ دا خبرې کوو، او چې د دې نه پس معاملات وشي نو بیا موږ خفه شو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.